ایمان را شکستی. د غرمې دولس بجې دي. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو دا یو سات خپرونه درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د ونی راډیوي مجله خپرېږي، خو په هغې کې د افغانستان په اړه ځینې مهم رپورټونه هم درته لرو. له هر څه مخکې دا اورئ چې ولسمشر کرزی وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په مسأله کې بیړه نه کوي. ولسمشر کرزی د څرګندونې نن په نوې ډیلي کې کړې. په دې اړه درته پرونه روانه کې رپورٹ لرو، خو اوس پام وکړئ مهم خبرونو ته. ولسمشر کرزی وایي له امریکا سره د امنیتی تړون په برخه کې بعد چاله ګواښونه ونه ویریږي. هغه نجلۍ چې تېره شپه نامعلوم وسلوالو په بغلان ولایت کې تښتولې وه، ادعا کوي چې پرې جنسي تېری شوی دی. او د پاکستان پولیس وایي وسلوالو په خیبر پختونخوا کې د پولیسو دوه سرتیري چې د پولیو یا ګوزن د واکسین د کارکوونکو امنیت یې ساته، په ډزو وشل. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی وایي دی به له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کولو په مسأله کې بیړه ونه کړي. ولسمشر کرزی چې له هندي مقاماتو سره د خبرو په خاطر په نوې ډیلي کې دی، د هن ان ډي تلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبره شو، ویل سخت خبرې به ګټه ونه کړي. نوموړي ویل موږ هغه ملت نه یو چې د چا له تهدید څخه وویریږي. له ان ډي هندي تلویزیون سره په خپلو څرګندونو کې ولسمشر کرزی د غراز ویل له امریکا سره امنیتي تړون به لاسلیک کړي، خو هغه وخت چې د ډاډه شي دا تړون د افغانستان سوله او امنیت تامینولی شي. په دې اړه دوستانو په روانه خپرونه کې نور جزئیات هم اوریدلی شي. هغه نجلۍ چې تېره شپه نامعلومو وسلوالو په بغلان ولایت کې تښتولې وه، ادعا کوي چې پرې جنسي تېری شوی دی. دغه 15 کلنه نجلۍ ازادي راډیو ته وویل چې له اختطاف وروسته پرې جنسي تېری وشو. په همدې حال کې د بغلان د دوشي ولسوالۍ د کیلګۍ سیمې د پولیسو مشر وایي چې د دې نجلۍ د تښتونې په تړاو یو تن نیولی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې تر یوې میاشتې پورې به د جنرال عبدالواحد طاقت د دوسیې په اړه څېړنه بشپړه او محکمې ته راجع شي. د لوی څارنوالۍ د مدني او عامه حقونو څارنوالۍ مشر حافظ الله حافظ نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي په اړه لوی څارنوالۍ کافي اسناد او شواهد لري.
څېړنې په خپلو لومړنیو مراحلو کې قرار لري. موږ په دې اړه خپلې څېړنې له بېلابېلو اړخونو څخه ترسره کوو او د یوې میاشتې په جریان کې به د نوموړي دوسیه تکمیل او محکمې ته ولیږل شي.
نوموړي ویل چې جنرال طاقت او د انصار ورځپاڼې مسؤول مدیر جواد سروري د قومي تعصباتو په تور نیول شوی دی. د ملي اردو چارواکي وایي د نورستان مرکز پرون ته د غزیدل لارې د پرانستلو لپاره پرون د کونړ د چپې درې پولیسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړه. د 201 سیلاب قل اردو د دوهمې لواویان محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د دولتي مامورانو پر وړاندې په دې لاره په تګ راتګ کې ځینې ستونزې پیدا شوې او د دې پوځي عملیاتو هدف د دې خنډونو له منځه وړل دي. نوموړي زیاته کړه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د دولت څلور تنه وسلوال مخالفان وشل شوي او دوه ملکي وګړي ژوبل دي، خو افغان کونه ته زیان نه دی رسیدلی. یوسف زی وایي دوی په پام کې لري چې د نورستان تر مرکز پارون پورې به ځان رسوي او د لارې په اوږدو کې به پوستې هم جوړې کړي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو په خیبر پختونخوا کې د پولیسو دوه سرتیري چې د پولیو یا ګوزن د واکسین د کارکوونکو امنیت یې ساته، په ډزو وشل. د راپورونو له مخې دا پېښه نن سهار په پېښور کې شوې ده او برید کوونکي په تېښته بریالي شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي واشنگتن په سوریه کې د حکومت ضد منځلارو وسلوالو او د سوریه د آزاد پوسټ له قومندان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. چک هاګل ویل تر څو چې امریکا ته د سوریه د شمال وضعیت معلوم شوی نه وي، تر هغې پورې به دغلته د سوریه د حکومت اپوزیشن ته غیر تسلیحاتي مرستې ځنډېدلې پاتې وي. له دې وړاندې په رپورټونو کې ویل شوي چې د سوریه په شمال کې سخت دریځو وسلوالو هغه مهمات نیولي چې متحده ایالاتو د سوریه د حکومت ضد منځلارو وسلوالو ډلو ته استولي وو.
There are many dangerous elements. We know al-Nusra, we know al-Qaeda, we know Hezbollah.
دوی دغه تزیات شمیر خطرناک عناصر شته. موږ د النصره، القاعده، حزب الله په اړه خبر یو. سغدریزه او توریستي ډلې په دې کې ښکېل دي، نو دا یوازې د خو بدو ترمنځ یو اسانه انتخاب خبره نه ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چک هګل ویل د سوریه وضعیت خطرناک او پیچلی دی. د ملګرو ملتونو مفتشانو اعلان کړی دی چې د سوریې په جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی، خو په دې رپورټ کې چې پرون خپور شو نه دی ویل شوی چې دا وسلې د حکومت لخوا کارول شوي که د رژیم د وسلوالو مخالفانو لخوا. په دې نوي رپورټ کې راغلي چې د اګست په 1 دمشق ته نږدې په غوطه نومي ښارګوټي کې کیمیاوي وسلې کارول شوي دي. د دې برید پر وړاندې د نړیوالو له سخت غبرګون وروسته د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت ته دنده سپارل شوې چې د سوریې د حکومت د کیمیاوي وسلو زیرمه له منځه یوسي. راپور زیاتوي له شواهدو ښکاري چې په خان الاصل، جوبار، سراقب او اشرفیه کې هم ښایي د مارچ او اګست د میاشتې تر پای له کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستل شوی وي. خو په رپورټ کې همداراز د ملګرو ملتونو د چک پوډ څېړونکي اکی سیلستروم له قوله ویل شوی چې وایي په 2 نور سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه ادعاوې نشي تاییدولی. خبری رسنی وایي هغه امریکایي چې شپږ کاله وړاندې په ایران کې لا درک شوی او د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے څېړونکو ته کار کاو. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې رابرټ لیونسن یو عادي امریکایي تباو چې په شخصي توګه د ایران کښ ټاپو ته تللی دی. اسوسییټ پریس اژانس په رپورټ کې ویلي لیونسن چې فدرالي استخباراتو یا اف بی آی پخوانی جاسوسو د سی آی اے د څېړونکو لخوا چې خپل ایران ته تلو اجازه نه درلوده استول شوی. د اوکراین د حکومت د اپوزیشن یو مشر د چارواکو د شمنه چې له اروپای ټولنې سره به مهمه موافقه ژر لاسلیک کړي یو چلوټنه او خوشي غورې بللې دي. ارسینی یات سینیوک وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د اوکراین صدراعظم پرون په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې هیواد به له اروپایي اتحادیې سره مهمه اقتصادي او سیاسي موافقه لاسلیک کړي، خو نوموړي د دې موافقې د لاسلیک کولو لپاره کومه نیټه او یا ضرب الاجل اعلان نه کړ. له اروپایي ټولنې سره د دې موافقې د ځنډولو په اړه د اوکراین د ولسمشر پریکړې په اوکراین کې د اروپا پلو مظاهرې پارولې دي. او د شمالي کوریا او شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد رهبر کیم جنگ اون ځواکمن تر د خیانت په جرم اعدام شوی دی. دولتي رسنۍ وایي جنگ سونګ تایک چې د شمالي کوریا د کمونیست حکومت دوهم ځواکمن مشر په یو پوځي محکمه کې په اعدام محکوم شو. وروسته له دې چې کیم جنگ اون 2 مخکې د شمالي کوریا د رهبر په توګه واک ته ورسید، دا به خی لومړی ځل وي چې په پیونګ یانګ کې داسې یو ستر هنګامه جوړیږي. د روانې اونۍ په پیل کې جنگ له خپلې رسمي دندې لرې شو او په مالی درغلیو، قمار، له ښځو سره په ناروا اړیکو او له مخدره موادو په ناسمه کار اخیستنه تورن وبلل شو. تو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخم تر 2 پورې اوریدل شي. دوستانو، د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو له هغې مخکې هند ته د ولسمشر کرزي د سفر او دغه د ولسمشر کرزي د تازه سرګندونو رپورت لرو. ولسمشر حامد کرزی وایي دی به له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کولو په مسأله کې بیړه ونه کړي. ولسمشر کرزی چې له هندي مقامات سره د خبرو په خاطر په نوې ډیلی کې دی، د هند انډي تلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبره شو، ویل سختې خبرې به ګټه ونه کړي. نوموړي ویل موږ هغه خلک نه یو چې د چا له تهدید څخه ویریږي. له انډي تلویزیون سره په خپلو څرګندونو کې ولسمشر کرزی ویل له امریکا سره امنیتي تړون به لاسلیک کړي، خو هغه وخت چې دی ډاډه شي دا تړون افغانستان ته سوله او امنیت راوستلی شي. متحده ایالات هیله څرګندوي چې هند به ولسمشر کرزی له واشنگټن سره امنیتي تړون لاسلیک کولو ته وهڅوي. د افغانستان جمهور رئیس د امنیتي تړون په باب او د دې تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې افغانستان ته د ورپېښېدونکو خطرونو په اړه څرګندونې د پروپاګند یوه لړۍ وبلله. حامد کرزی ویل که موږ د یو بل دوستان او متحدان یو، نو باید چې د دوستانو او متحدانو په شان چلند راسره وشي. دوی ضرورت نه لري چې د هغه په وانا پر موږ رواني حمله وکړي او یا زموږ اراده کمزوره کړي. له اسمت ساروان اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په باب څه خبره کړې دي.
واشنگټن پوسټ رسپانې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل بدل شو ویلي. دا خطر چې که د 6 تر پایه ولسمشر کرزی له امریکا سره 2 امنیتي موافقه لاسلیک نه کړي، ټول امریکایي پوځیان به له افغانستانه ووځي تر یوه حده ختم شوی دی، ځکه چې د ولسمشر باراک اوباما حکومت یو څه نرم شوی دی. واشنگټن پوسټ رسپانې د امریکایي چارواکو څرګندونې راخیستې چې وایي که د موافقه د راتلونکي کال د جنوري په لومړیو کې لاسلیک شوه پروانه لري. رسپانې همداراز د امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دي یاد کړي لیکلي چې ولسمشر باراک اوباما د امنیتي موافقې د لاسلیک کېدو لپاره نوی ضرب الاجل نه ټاکلی. خو ورسپانه وایي چې یو شمېر امریکایي چارواکي لا هم اصرار کوي چې د موافقې د لاسلیک لپاره دې مخکېنۍ ټاکل شوې نیټه نه بدلیږي، ځکه چې دوی غواړي چې له 12 کلونو جګړې وروسته امریکایي پوځیان له افغانستانه خپل هیواد ته ورشي. د ورسپانې له لیکنې سره سم ځینې چارواکو لکه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو پخوانی عمومي قمندان جنرال جان الن وړاندیز کړی دی چې موافقه دې له ولسمشر کرزي سره نه تړل کیږي، ځکه چې دا تړون د امریکا او افغانستان د خلکو ترمنځ لاسلیک کیږي او کېدای شي کرزی پکې څنډې ته شي. واشنگتن پوسټ رسپانی وی بلی موضوع ته هم اشاره کړی او هغه دا چې د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل ویلی چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو وتل د بحث وړ امکان دی، خو رسپانه وایي چې د امریکا لوی درسیز ویلی چې امریکا حتی له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پریکړه ته نشته شوی هم نه ده. لبل خو فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستی غنه کلی کې په افغانستان کې د بیلابیلو برخو کارپوهان د خپل هیواد د راتلونکو په اړه هیله مند دي. د دې نشیل لیکنې سره سم د کابل شهر چې د موټرو لوګیو لړلې او یو نیم وخت چې چاودنې لړزوي په یو کونج کې سیاسي او اقتصادي نخبگان امن ژوند لري او کېدای شي د راتلونکو لپاره د دوی ژوند مثال شي. نشیه زیاتوی په تیرو 12 کلونو کې افغانستان ته په میلیاردونو ډالر راغلل چې زیاته برخه د زور واکانو او جګړه مارو جیبونو ته ولوېدل او په میلیاردونو ډالر نور د مخدرو موادو لدرک راغلل، خو له دې ټولو سره سره یو شمېر سوداګرو د پاک او حلال تجارت په اوایدو د هیواد د اقتصاد ملاور ټینګ کړ او د خپل ژوند سویې هم ورسره لوړ کړی ده. فرن پالیسی د یو بریالي سوداګر له قول لیکي افغانان نور نه غواړي چې د تیرو وختونو ستونزې ورپا یاد کړي، بلکې د دې په ځای ځلاندې راتلونکي ته نظر لري.
د ازادۍ رادیوی مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم د ازادی رادیوی مجله یو بل خبرونه وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، په روانه خبرونه کې د درویش دورانی یو نظم اوري، درې حکایتونه لرو، د لګول پیوند شاعری ته کتنه او نور مطالب هم شته. دونی فرهنگی خبرونه لینا شریفی الولی.
د افغانستان د تیاتر معروف ممثل عبدالقیوم بیست تیرونی په کابل کې وفات او خاورو ته وسپارل شو. استاد بیست سپاندې نیمه پیړۍ د تیاتر د ممثل په حیث کار وکړ او په افغانستان کې د تیاتر د هنر په غوړولو کې لویه برخه واخیسته. عبدالقیوم بیست د وفات په وخت 50 کلن و. جمهور رئیس حامد کرزی د استاد بیست مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه بللې ده. په کندوز کې د شپون په نوم یوه ادبي خپرونه له چاپ را ووته. دغه خپرونه چې په سرلی ادبي کلتوري ټولنې خپره کړې ده ټول ادبی مطالب خبروي. د شپون جریدې مسؤل مدیر ګل رحیم نیازمن او مرستیال نور رحیم عاطف دی. ښاغلی عاطف ازادي رادیو ته وویل چې دوی په راتلونکي کې غواړي چې دغه ادبی جریده د مجلې په بڼه خپره کړي. د 1993 کال د نوروز د نړیوال جشن د هر کلی لپاره په کابل کې د افغان خبرونکو د کتاب نندارتون جوړ شو. د باختر آژانس د خبر له مخې دغه درې ورځنی نندارتون د تیرې یک شنبې په ورځ په ملي ګالری کې پرانستل شو چې ګڼو نشرانو پکې ګډون وکړ او خپل کتابونه یې نندارې ته کېښودل. د یادولو ده چې د راتلونکي کال نوروزي جشن به د سیمې د څو هیوادونو د استازو په ګډون په افغانستان کې په فوقالعاده ډول لمانځل کېږي او د دې لمانځنې لپاره تیاریانې سر له اوسه لا پیل شوې دي. وروستای خبر دا چې په بامیان کې په لومړي ځل د ښځو لپاره خاص خپرونه له چاپ را ووته. دغه جریده چې پیام پرستو نومیږي د میرمن کریمی په مدیریت خپره شوې ده. میرمن کریمی رسنیو ته ویلي دي چې تر دې خپرونې د مخه په بامیان کې بله داسې نشریه نه وه چې د ښځو ستونزې، غوښتنې او بریاوې خپرې کړي. بامیان د افغانستان یو هغه ولایت دی چې د نجونو تعلیم او فرهنګي فعالیتونو ته پکې نسبتا زیاته توجه کیږي.
د تیری شنبه او یک شنبه په ورځو په کابل کې د پښتو د شلمی پیړۍ د نوښتګر لیکوال او ادیب راحت ساخلی د 50م تلین په مناسبت یو علمی سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار ته چې د سرحدونو وزارت بندوبست کړی و، په افغانستان سربیره د ډیورن کرښې له بلې غاړې هم پوهان او څیړونکي راغلي وو. د غونډې په پیل کې د سرحدونو وزیر ډاکټر اکرم خپلواک په خپله وینا کې وویل چې د داسې سیمینارونو د جوړولو مقصد دا دی چې د افغانانو علمي، ملي او فرهنګي شخصیتونه او د هغوی کارنامې راتلونکو کهولونو ته معرفي شي. په دې دوه ورځني سیمینار کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور، ډاکټر حنیف خلیل، پروفیسر ډاکټر یار محمد مخموم، پروفیسر اسیر منګل، څیړنوال سید محیودین آشمی، څیړندوی عبدالغفور لیوال، پوهاند راسقی نړیوال او نورو د راحت ساحلی د ژوند، فن او ادبی خدمتونو په باره کې خپلې مقالې ولوستې. د کوټې د سیمې نامتو فولکلورست صادق جړک چې د دې غونډې یو برخوالو د راحت ساحلی په باره کې د شوی کار او په خپل د راحت ساحلی مرحوم د آثارو په باره کې زموږ همکار نورګل شفق ته وویل،
دلته څو کال وړاندې د انقلاب په وختو کې د د په یاد غونډه شوې و چې د راحت یاد په نامه کتاب یو په خوا چاپ شوی، بیا اوس بیا د کابل وزارت له خوا چاپ شوی دی او د په اړه باندې د پښتونخوا داستانې د بیا دلته سیمینار سو، یو کتابم پښتو ادبي غورځنګ کوټي چاپ کړی دی، په هغه کې د په اړه خبرې شته او د خپل کتابونو جدي اغم چاپ دی، شعرو مجموعه چاپ دی، د لنډو کیسو ټولګه چاپ دی، د سنور کتابونه چاپ دی، د شل په شاوخوا کې د خپل کتابونه چاپ دي. شاغه موږ ته بشپړ معلومات راکوي چې د څنګه لیکوالو څنګه کیسې لیکلي دي، څنګه شاعر وو، څنګه ژباړې کړې دي، څنګه لنډې کیسې لیکلي، څنګه ناولونه لیکلي.
د پښتو د معاصر ادب ماهران په دې اړه تقریبا متفق دي چې په پښتو کې لنډه کیسه په لومړي ځل راحت ساحلی لیکلې ده. د نتیجې عشق ناول چې راحت ساحلی مرحوم لیکلی دی د ځینو پوهانو په نظر د پښتو لومړنی ناول ګڼل کیږي. دغه راز په پښتونخوا کې د پښتو لومړنی اخبار چې افغان نومیده دروازه د راحت ساحلی په ابتکار خپور شو. د معاصر ادبیاتو اکثره صاحب نظران دروازه د راحت ساحلی د پښتو د معاصر هنري نثر بانی او بنسټګر بولی. پروفیسر اسیر منګل د راحت ساحلی د 50م تلین په مناسبت جوړ شوی سیمینار ته په اشاره سره وویل،
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت دا سرحدات او د قبایل وزارت زړه زیاته مننه کوم، خدا ډیر لوی کار دی. تیر کال په اروخه د صابر باندې دغه سی یو علمی او فرهنګي غونډه جوړ کړی و او سخ کال په راحت داخلي باندې یو علمی او فرهنګي غونډه جوړ کړه. راحت بابا چې هم د جرنالیزم په میدان کې یو مخکخ ته و باندې دی او دا لنډ کیسه په حق لا مطلب دا چټولو نړو مې لنډه کیسه د لیکلیا او شاعرین د شاعر په توګه کوم دی دغه کوونه غم ډیر لوی شخصیت دی. یقینا چې راحت داخلي بابا یو داسې شخصیت دی چې هغه د هیریدل نه دی او زه د افغان دولت ډیر زیاته مننه کوم چې په داسې یو علمی او فرهنګي شخصیت باندې غونډه را جوړه کړه.
د افغانستان د سرحدونو وزارت ژمنه کړې ده چې د ارواشا د راحت ساحلی د 50م تلین په مناسبت جوړ شوی سیمینار مقالې به په کتابي شکل چاپي. په دې سیمینار کې د سرحدونو او قبایلو وزیر ډاکټر اکرم خپلواک دا هم وویل چې دغه وزارت به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د اماني دورې او خدایي خدمتګارانو په باره کې دوه لوی سیمینارونه جوړوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
زموږ همکار نورګل شفق تیرونی په کابل کې په کتاب شار کلتوري مرکز کې هغې غونډې ته ورغلی وو چې د افغانستان د معاصر شاعر علي ګل پیوند د ادبي خدمتونو د قدردانۍ لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې لیکوال او منتقد زرین انزور د لګول پیوند په شاعري باندې مفصله وینا اورولې وه. نورګل شفق په دې غونډه کې د زرین انزور د وینا په اساس د ښاغلي پیوند د شاعري په اړه دغه ریپورت برابر کړی دی.
تیر اونې په کابل کې د کتابخار کلتوري موسسه او غویته انسټیټیوټ په شریکه د کتابخار د غونډو په حال کې په جرمني کې د میشت افغان شاعر علي ګل پیوند د شاعري او ادبي خدمتونو د قدردانۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ښاغلي پیوند د شعر په باره کې اصلي وینا د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مشر لیکوال او کرکټونکي زرین انزور وکړه. ښاغلي انزور د علي ګل پیوند شاعري په درې پړاوونو ویشله. یو هغه پړاو چې د محمد ظاهر شاه په دیموکراسي کې پیلي او د ښاغلي انزور په قول د علي ګل پیوند د دغه وخت شاعري
سره د دې چې په شاعري وکړو د سیاست د برخه شاعري و او سره کول شوته وی چې د دې لزې شعرونه شعرونه جوړ شول. هغه وخت کې
علی ګل پیوند په افغانستان باندې د شورویانو له حملې وروسته بندي شو. ښاغلی انزور په دې نظر دی چې په زندان کې د ښاغلي پیوند د شاعري دویم پړاو پیل شو.
د پیوند صاحب د شعر دویم پړاو هغه د ژورتیا او خواته د پیوند صاحب د شاعري حرکت او دا زما خپل نظر دا دی. ما پیوند صاحب سره په خبرې کړې دي چې هغه د دې مطرح په زندان کې ده او تقریبا اته کاله پیوند صاحب په زندان کې پاتې شوی دی او دغه د زندان د دورې شاعري د پیوند شعر ته یو خاص خوند وربخلی دی. ژورتیا ورته بیولې ده او هغه د لومړي پړاو د احساساتو د ولولو شاعري چې وه هغه تلې ده ژوره شوې ده غمیزو سره یو زیات شوې ده او د شاعرانه شیبو سره یو زیات شوې ده په تېره بیا په زندان کې. د پیوند صاحب د زندان د شاعرۍ بیلګې په پسیلۍ مجموعه کې او په پاولۍ مجموعه کې د هغې نه وروسته چې پیوند صاحب د زندان نه راووت دا دواړه مجموعې په هماغه وخت کې په کابل کې چاپ شولې او بیا په واحده بڼه هم ده د وروسته کلونو کې په 1306 کې هغه په 1308 کال کې سیلۍ او پاولۍ چاپ شوي دي. په 1300 او 1306 کال کې د سیلۍ او پاولۍ ګډې چاپ شوي دي. د دواړه مجموعې یو ځای سره چاپ شوي دي.
ښاغلی انزور د پیوند صاحب د بند دوران د شاعري د ځانګړنو په باب وایي.
په دغه دوره کې د پیوند صاحب په شاعرۍ کې سنوي خبرې چې راځي تصویر ته ډیره زیاته پاملرنه په شعر کې ده، سمبولونو ته پاملرنه ده په شعر کې او اسطورو ته، چې دغه ټول د پیوند صاحب د دغه دورې په شاعرۍ کې راغلي دي. د پیوند صاحب د زندان د دورې د شاعریو لنډې لنډې نمونې به هم زه تاسو ته وړاندې کړم. مثلا د سر یو څوک زنداني دی چې حسن موچی، او دغه موچی غالبا د لوګرو او د سر په یو کوټه کې دی په زندان کې، او په زندان کې دې ته پوښتنه کوي غالبا کله کله به کیسه مورته کوي چې یو کیسه خو راته وکړه. دې په د سره کوم ټوپک په نیولې دی په تلاشۍ په وخت کې، هغه هم لکه چې عادي کوم ټوپک دی، دغه د سرپوخ ټوپک دی او څه دغه نه دی، د کلاشینکوف دا شیان نه دي، خو دا یې نیولې دی. خو یو شیبه ده، د زنداني شیبه ده، سره یو ښه تصویر دی، د زنداني شیبې درنه کیسه یې نوم دی. خوب مې نه وړي یوه کیسه خو راته وبې، یوه کیسه د مینوړو د چا ورکو ورکو خلکو د سرتورو په برسرو د درانه اسویلي شاته راولړ شو توپانونه، تا به ویلې رانړېږي د اروا په تل کې غرونه، په ډډن اواز یې وبې زموږ د وینو که د مینو. یوه خپه چپ چپ کیا شو پند شون دی لره بره دل مرترک پوری بخو نمکره سر خبره.
ښاغلی انزور په دې نظر دی چې کله علي ګل پیوند جرمني ته ځي او له وطن پردیس کیږي، شاعري د تصویرونو په لحاظ لا وده کوي. زرین انزور د علي ګل پیوند د شاعري د دریم پړاو یا د پردیسۍ د پړاو یو مثال راوړي.
د پیوند صاحب د انزوریز شاعرۍ کې ډېر ښې او څو جالبې نمونې شته، زه صرف ټوټې درته وایم. د افغانستان د غمیزې د حالاتو ټوټه درته وایم. د ړنګې کلا یو تصویر دی ورکوي، د کلا له چاو د وینې لا تنکۍ راڅڅېدلې، کنډو څیرې ګریوان ناست و، پېژړل سپیرو بادونو، د شملې پرېوتې ول و یوه خلی پورې نښتې، د شملې پرېوتې اول و یوه خلی پورې نښتې، د توپان د شپې کیسه کړه دیخوا اخوا زیارتون.
خاغلی انزور وایي چې په دې دریم پړاو کې خاغلی پیوان د خپل یو شعر لپاره چې د سینما یاران نومیږي یوه سریزه لیکلې چې د شعر په باره کې ژورې خبرې پکې دي. په دې سریزه کې خاغلی پیوند لیکي چې د کلمو پیچلتیا په کار نه ده او هغه څه ته چې هنري ابهام وایو هغه بل څه دی. زرین انزور د هنري ابهام په باره کې د خاغلی پیوند نظر داسې بیانوي:
د معنا پیچلتیا او یا د نورو شعري توکو پیدا کول په دې معنا دي چې شاعر نوې پورونې یعنی استعارې ورتنې او تلمیحګانې او اشارې پیدا کړي. پیچلتیا د پوهې پراختیا او د هنري احساس ژورتیا ده، په ژبې لاسبری دی.
علی ګل پیوند څلور شپېته کاله پخوا د کونړ په پشت کې دنیا ته راغلی دی. په ادبیاتو کې د لیسانس او په ښوونه او روزنه کې د ماسټري سندونه لري. یو څه موده د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال و. د 1995 کال په پیل کې بندي شو او څه باندې 8 کاله یې د سیاسي بندي په توګه په پولي چرخي کې تیر کړل. د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جرمني ته لاړ. ښاغلی پیوند تیره میاشت د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د اتم فیسټیوال میلمه و. د پیوان د ادبی خدمتونو د درناوی لپاره تیر کال په کوپنهاګن کې هم غونډه جوړه شوې و.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. په کندهار کې د آزادی رادیو خبريال سابق رښتونی د تحقیقي ژورنالیزم په اړه یو کتاب ژباړلې دی چې د تحقیقي ژورنالیزم بنسټونه نمیشي. دغه کتاب چې تازه تازه په واو یا مخونو کې چاپ شوی دی د ژورنالیزم د متخصصانو ډیوډ انګرام او هنشل سټټ تالیف دی. زموږ بل همکار محمد امین کمالپوری له صادق رښتونی سره د دې کتاب په اړه مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ورنه کړې ده چې تحقیقي ژورنالیزم څه ته وایي. صادق رښتونی ځواب ورکوي:
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې هر ورځ خبريالان پر مختلفو موضوعاتو راپورونه جوړوي. په دغه موضوعاتو کې داسې ډېر مسایل رامنځته کېږي چې لا یې هم په اړه د خلکو سوالونه مطرح کېږي. دغه معلومات د ډول ډول مشکلاتو په وجه تر خبریالانو پورې نه سي رسېدلی. نو موږ په عامه ژبه د دغه ډول پټو حقایقو او مسایلو پیدا کول او خپرول د تحقیقي ژورنالیزم په معنا یادولی سو، یا هغه حقایق چې ځینې خلک یې د پټ ساتلو هڅه کوي. په یو بل اصطلاح باید ووایو چې د تحقیقي ژورنالیزم دنده په معیاري ډول د ورځنیو پیښو او خبرونو راوځای کول دي، خو لږ توپیر یې د خبریالۍ د نورو ژانرونو سره دا دی چې په دغه ډول قضیو کې شامل اشخاص چې خبریالۍ په اړه څېړنه کوي دوی همکاري نه کوي، د همکاري ځان سپموي او د دې تر څنګ په خپل توان سره کوشش کوي چې لا هم خبریال ته خنډونه جوړ کړي او هغه څه چې خبریالۍ په اړه تحقیق کوي هغه پټ وساتي.
ښاغلی رښتینی صاحب، په خپله مو د تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی؟
زه تقریبا د اتو کالو راهیسې په مطبوعاتو کې کار کوم. لکه څنګه چې ښایي په هغه ډول زه په یوه سیمه کې کار کوم چې لا امکانات نشته چې پر ځینو مسایلو تحقیقي راپورونه جوړ کړم، اما د ځینو هغه نړیوالو خبریالانو سره چې په دغه برخه کې کندهار ته راغلي دي دوی د رسنیو سره کار کړی دي، د دوی د تجربو څخه ما ګټه اخیستې ده او یو اندازه همکاري مې ورته.
په افغانستان کې اوس د په اوسنیو شرایطو کې د تحقیقي ژورنالیزم کمی څومره ده؟ څومره احساسوي د کمی؟
په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان رسنیو د کمیت له نظره ښه پرمختګ کړی دی. په خبرونو کې زیاتوالی راغلی، دغسې پروګرامونه د کیفیت په لحاظ باندې ښه شوي دي، او تر ټولو ښه خبره خو لا دا ده چې د رسنیو ترمنځ ښه رقابت هم منځته راغلی دی. خو په هیواد کې دغه د اداري فساد موجودیت، د خلکو بشري حقونه چې تر پښو لاندې کېږي، او نور جرمونه چې ورځ تر بلې وده کوي، دا هغه مسایل دي چې باید ورباندې تحقیقي راپورونه جوړ شي او خلکو ته معلومات ورکول شي چې او خلکو ته حقیقتونه بیان شي او د مسایلو
مننه. رښتینی صاحب، یو اخري پوښتنه هم دا ده چې په اوس وخت کې د دارنګ کتابونو څومره اړتیا ګورئ په دې ټولنه کې؟
اړتیا زیاته ده، لکه مخکې چې مې ویل د ژورنالیزم په نورو برخونو کې پرمختګ راغلی دی او موږ تاسې هر ورځ رسنیو څخه بېلابېل موضوعات وینو. په خبرولو کې هم کیفیت راغلی. کتم په افغانستان کې ژورنالیزم یو نوې پدیده ده او دا د نړۍ د نورو رسنیو سره رقابت نشي کولای. اما موږ که د 2000 شپږم راورسته د افغانستان رسنۍ د اوس 2000